آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پده خبرونه که د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومړ وړاندې په خبرونه کې چې زیات تر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تانه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټې روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی.
ده حمیم جلال زی غزل لرو
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
د عکاسي د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې د عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې وه. وړاندې به د دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلیغ د بې ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلی دي د یوه ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ږغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ږغونکي په توګه یو بې ساری میراث پرېښود. زاکر حسین په کلاسیک موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ږغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلق نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلق اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلق به ورته نڅیدل، سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یوه مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آزان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې یې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بې ساري تالونو ژغولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند د پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یوه کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو، سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې، د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو، د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل، د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي، او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ، ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوس ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل،
نوم مې حبیب الله قهرمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او د داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو مونږ خوستوالو د مطالعې سره مختص او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې زبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه سبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی، نو مونږ دې لور یې جوړ کړی وو. بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداره ته شو دل شی وو
او ان شاء الله زره کې په ننداره ته یو چې دا کې اجتماعي اجتماعات هم نور ډول ډول ادبيات ډول ډول کتابونه وی اسلامیات
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړې و نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي
نه یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عامه کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي و چې تانه زموږ کتابونه خو شل زره و نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي د ټولو کتابونه را بسلی و نندارې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د کتاب د نندارې نیولې و
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي صحاب هي ډېره وا کتابونو ننداره هي ډېره وا تیر کال هم موږ هم دلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلی نو د تیر کال نظمو کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لبستو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنه کوله د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړیو د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې لږه نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو د خوست کتاب پلورنځي را وتلې وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورال ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو امو ګلورا
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه ده خرڅلاو لپاره
په دې کې خو واښه فکر کوم څلور زره به خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زره خو واښه کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوې پالیات پیل کړی دی د خصوصي کتابتون دی په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو لوري چې کوم کتابونه و پلورل شول په هغه کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وا شعر وو اروا پوخنه وو په د تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شو ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو
نورو کسانو چې کوم کتابونه وو پلورل د هغه په برخه کې تاسو ویل شي چې کوم ډول کتابونه ډېر خرڅ شوی وي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري عموما په دې د ملګریو نه پښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې هر شو د ار مسلک کتابونه د طب کتابونه هم مونږ درلودل د انجینرۍ برخه کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب پلورنځیو ولا ویل چې بازار به ښه دی او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې ورستیو کې سوړ و خو کله چې د نندرتون ولګه د موږ اعلانات وکړه د ول سوالایو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر ته کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون معسلین هم په دې کې وو چې د بلا بلا پانځایو
تاسو د دې اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار پورستو کې سوړ و للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چاري تکنې دي څه فکر کوئ چې دا نندرتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي ګټه به ډیره نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دی بار بار غوښتنې دی نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړي چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو تبن کې د کتاب سرامینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی انشاءالله دا ټکنی حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړي وي
دا کی خو نشم ویلای خو یو اټکل لمخې کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي ځکه چې مونږ چې په نومړي ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره وروسته په دویم ورځ خلک راتلل که څه هم په خوست کې نومره خني وه د مکتبونو زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه د لپاره ډلۍ اخیستې دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي
له ښاغلي ایمان څخه مننه په همدې خوست کې ساري شو او د یو کتاب پاڼې اړو د لټۍ ارواپوهنه دا کتاب له بهرنی ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلې دی د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی لټان د نړۍ هغه وګړي دی چې خپل استعداد نه خبر دي دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی د دوی ارزونې ته به غوښ سو
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي خو ځینې ورته متوجه شي هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي د مختلف علتونه لري یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي هغه لټی ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوي خبرې هم شته ټوکې هم شوي دي خو دا ارواپوهنیز بحث دی چې ولې یو څوک لټ روږدی کیږي څنګه خپله لټي وباسلی شي ختمولی شي نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي هڅه کوي حتی خپلې نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو او هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل یعنی نیمګړتیا بدل کړه په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې خپل استعداد نه خبره دي یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي او یو څون زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځیدل یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي څومره کورونه ورو کوي هم دومره پرې ویاړي موږ داسې خلک هم وینو یعنی یو شای چې فیشن شي که هر څومره بد وي نو ټول خلک ورته مخه کوي او سره لدی چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټی رپیژنې او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی یعنی دوه کسانو ترمنځ باس دی یا دی اروپو هاو دی مرجع باس دی مرجع ټول مخالف دلایل وایي بحث ورسره کوي او اروپو ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي په هر خبره کې کینات ور کوي ټولې پښتني ور ځوابوي لارې چارې ورخي یعنی تر ډیر عملی بڼه لري او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی بل خبره پکې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپلې لټي ختموي یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني
نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرین په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبرې کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته یې ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نوره هم سختېږي یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړه ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړه کړي د مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي دغه دوه یا نورې ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي
ل طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه لا سدي رډي مجلې سره شریک کړ افلاطون وای لټۍ انسان د ژوند له هدف لري کوي او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي رادیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ
ژوندې دیم ساتلې بی دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه ته دا باران شپه ګوره ته یاد ګوره دې تراکاژ مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولې دې اخر که هر څومره ډیر سخت وي ځن کدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسیدم به درته څنګه پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
له حمیم جلالزی څخه ډیر مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېږلی
وو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د یوې شیبې یاداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوه عکاسي ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګ عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي ښه عکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی دل خاطر سے اول خود ډیر کلی رنگونه دی طبیعت کې او بل دل خاطر سے په منی کې لمر ټیټی کله چې لمر ټیټی دا رڼا ډیر تیز نه ده دا کاسی لپاره بهتري رڼا ده ادیا کاسان سیدی په وړی کې نور وختو کې د سهار سلمر رخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي یا لمر سه مخکسي وو
سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خودل ته بشي دلته کله ناکله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګي ډېری
او سترګي ډېری او التا تیز لمر دا او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغوی بیا یو څه وخت هم انتظار وي چې دا فوکس یې برابر وي او لینس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکې کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی له اړخه باید عکس واخیستل شي
له اړخه باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري کنه غیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه هغه ونی سي پانې رشیدلې خصوصا په داوس په د مونږ په ورسیو کې پانې نه وي په ونو کې په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر دی توجه چلپوي
کسان په مخکې لغونه سي دا پانې توی سي عکسونه اخلي
دلته رنگارنګ پانې
رنگارنګ پانې یو ونا مثلا زیر پانی ولری او نور ونی خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولری هغه وخت کې د عکسونه خرازی د ونی دغه پانی توی سي نو هغه کوم حتما واور به ووري او واور سي ووري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه دی ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخکاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پانینلری سواور باندې وری یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغی دغه راسی تازاد د رنگو راسی خو کې به ښکاری دا
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پاڼو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونې چې ټولې پاڼې لوېدلې دي فرضاً پورته یو پاڼه پکې بنده ده او پوره لوېدو ده که د چیرته دې عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نه وي
وو زیاتره عکسونه یا چې خلک اخلي همیشه په عکس کې یو تغییر سي هغه شی په هغه منظره کې تغییري یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی و پانه ای پا دقیق که نوری شینی توجه زیاده جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی یا و پانه بل رنگ لری او زیاده را که دسته دقیق عکس پا حساب اگه مهم شای سی اما اگه یا و
تمرکز و فوکس پامده بانده وش
پامده بانده وشی چه خلکو توجه مال ده جذبه ای او دقیق یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږم مارڅو کوي چې هغه خپل داستان جوړ کړي دلته کاسیا مې هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې چې تر اوسه کوي چې په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږ ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزه ما عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیا لره ما مفکور لره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د عکسې وخت کې بخې دغه داستان تبدیل سي نظر په منظره ده نظر په اغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دې سه په موږ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې ته
کله ناکله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه د منی د ورسوی شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې یو رنګ ځاله ده فکر نکې چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیره جذابوي
ګورم ستاسو کې دیسې ښه عکس راسي دې دې چې
تاسو دې داستان په حساب دا خبرې کوئ
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونې جذابه نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یوه د ځاله مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونی تراغلی
هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا سه ده ونه اغه مثلا دا شکل سی او دی انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان ډیر خلک یا کسان عکس نه اخلي
او پوجیم کی په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دی غسره یو د سی او غه تضاد نه رامنځته کی چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونس زیاتر بوغه وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورتې ناجی
ناجو ونی
چې
شنی وی
یا شنی یا زیاتر وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ای سه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتر کوشش سره وکي سه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونې
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نور شان بل خواته ونړي او دغه مثلا ایتا هغه شی سي هغه سبجکټ د ستا انتخاب کړی غوته وړي سي دغه شان مزایم شان لري کېدري
دا تاسو جالبه کلمه ورته استعمال کړئ مزاحم شان کله نا کله همدغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده، یی خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې هم مزاحمت لمنځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی، او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شی نه یا جذاب شی نه زیاتره سره، ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو اخو شي
او خد به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی، وچونه په خپل د ژوند انجام دی، رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستای سي دا مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي، سه یو کونج کې مثلا دا ودانۍ ده، یو کونج کې ونه ده، او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده. ایدل خطر کته یو دی بل شاطر اول یو نازم ونه لري دغه ونه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په د عکس کې ول واچوي سی هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي سیخ عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
یعنی که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي، مثلا فکر وکړي چې یو پاڼه ده، دغه زما مخته یوه پاڼه پرته ده، په دغه پاڼه کې که دغه یوه برخه نیمه عکس وي، په دې عکس کې باید دا که درې مختلف شیان وي چې ټوله په خپل منځ کې سره ارتباط لري، درې سره باید معلوم شي.
او درې واړه باید خپل
په فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده.
فاصله مهمه نه ده، نو
سم به خیر دغه ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده. دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دی. یو بل شی چې د دې عکسونو هم خلک ډیر اخلي د حیوانات، مثلا په منی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي، ممکن عکس یې ښه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا فکر وکړئ چې په یوه کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي، بخاري یې لګولې ده، دود پورته کیږي، اولته له دود کټ سره یوه پیشو غونجه منجه ناسته ده او د دې عکس اخلي. جالب نه؟
ډېره جالبه ده. نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کوي ټولوي، او هلته نظر په غوږه سي په کوم کومبینیشن یا هماغه دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولرې چې دا د بخاري څنګه مثلا څه ناسته یي، دا ډېر ښکاري. مثلا دغه څنګه چې ځان تودوي عکس اخلي، او بخاري هم هلته یو څنګه کاري ده، هلته څنګه کاري بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي، مګر موږ مهم ده پیشو ده سمو هغه راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري سمو معلوم ده بخاري ته ځان تودوي. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلي عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغې څه ورته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب ورته جوړي او ډېر ښکلی ښکاري.
وبخښې تاسو لړۍ یاد کړه، لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی. یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وي چې یو شی پیدا کړي، تجسس کوي، او لړۍ داسې یو شی دی چې له سترګو ځینې شیان پناه کوي. په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو، حتی که دغه اسب نیم په لړۍ کې نیم نه وي، یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده.
او همداسې ده، دا لړۍ بیخي یو بل عکس دی، یو بل دغه ورکي، یو بل ښکلی او مفهوم ورکی دی عکس ته. زیاتره وخت دا غبار سی مثلا دا بعضی ونې پکې ورکی، بعضی ونې
ښکاری
هلته ډېر ښکلی منظرې کوي سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه هر سړی هر آکاس سه وغوړي پر خواته سه وګوري یو ښه منظره پیدا کی. دل خطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی آکاسی باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا د منی اخره د منی تولید ورته وای دی. نو په دې حساب باندې په منی کې عکسونه ډیر عالی راځي.
د ما خپل ځما ډیر خوښیږي. زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په منی کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپرا کېم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم. زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پولونه چې دي دغه شاوخوا سه اخلی یو عکس مثلا د پول پسر ولاړی، مثلا چارلز پول پسر یو کس یو سړی یو څوک راځي له هغې خوا دغه نه راځي، یعنې شاته نه لیدل کېږي له خوبانه راوځي. ډېره
جالب
عکس ده. او بعضې وخت مثلا دغه غبار چې ده همیشه یو آسان نه وي، بعضې جای کې غبار وي، بعضې جای کې نه وي. یو کله چې د المارم بعضې جایو کې سه ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل له پاسه په دغه کې جوړیږي. د عشا غوندې مثلا
څراغ سره اچولی د لمر ته تاسو اشاره وکړه. زه چې خپله ورته متوجه شوی یم، د منی لمر ډیر ښایسته دی. د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن، یعنې طلایي لمر وي. او دا طلایي لمر ډیر جذبه انسان هم داسې ده خو په عکس کې بیا نه راځي.
د له خطره سړی باید د کمرو خپله کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل له لارې اخلي، باید پوسی مثلا خپله کمره باندې که وغواړي ګرم عکس واخلي سره قمې واخلي، که وغواړي سوړ عکس واخلي سره قمې
واخلي.
دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي، مثلا
تیز رنگونه، مطلب
نارنجی رنگونه، دا سره رنگونه، دا زل رنگونه، دا شاندی. او سور رنگونه سي زیاتره آسماني رنگونه دي. او دا سره رنگونه هغه دي چې یو ځای کوټه سي رنگه د سړه حس کوي. زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي دغه کې وایي کور رنگ کې خپلت هغه حس دې سړتیا کله سي زیړ یا نارنجي وو کې دا کور کې دا طبیعت کوم ډېر او کسی کوم ډېر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي، باید هلته سټ کې دا دغه کې وایت بالانس کې باید داسې جای سټ کې سي سي خپل کمره اوتومات دا عکسونه اندازه کی و اخلی اوتومات دغه کی وایت بالانس جوړی. یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود سټ اوما، یعنی دغه کومه له خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې مرلک دا او د سوري وایت بالانس پیس اپ وایت بالانس ورته وایي سه سپین باید دغه کوم سپین راسي عکس کوم سپین راسي.
له ښاغلي رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. سټی دې مینه
جهانگار یم زه همیش د مین خریدار یم زه سات د مین جهانگار یم زه همیش د مین خریدار یم زه ستم عاشقان سنم مکڑا ستم عاشقان سنم نظر لرا تمے خوران سنم نظر لرا تمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم